السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوی د خبرونه ترې ولو سبا جوړه په راپورونو کې اوري چې د رسنیو مدافع ټولنو د افغانستان د یو خصوصي ټلویزیون له دوو خبریالانو سره د ولسمشرۍ د یو کاندید ناوړه چلند غندلی. د خبرونې په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
افغان چارواکي وایي د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو مشهور قمندان په ګډون یوولس تنه مخالفین وژل سوي دي. افغان حکومت د بګرام زندان چارې د هیواد د نورو زندانونو او توقیف ځایونو په څیر د کورنیو چارو وزارت ته سپاري. او په نړیوال خبرونو کې راغلي چې ایران منلی چې د خپلې اټومي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د همکارۍ په برخه کې اووه عملي ګامونه واخلي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یو مشهور قمندان په ګډون یوولس تنه مخالفین وژل سوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د الینګار ولسوالۍ په ګلارام، کټسنګ او حیدرغره ختیځو سیمو کې پیل سوه، تېره ورځ پیل سوي وو او تېر ماښام ناوخته پای ته ورسېدل. شغلي ځواک وویل چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو یو افسر هم وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت د بګرام زندان چارې د هیواد د نورو زندانونو او توقیف ځایونو په څیر د کورنیو چارو وزارت ته سپاري. په هغه غونډه کې چې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون پرون په ارګ کې جوړه شوې وه، د بګرام زندان په اړه د څېړنې د موظف کمیټې کار وڅېړل سو. په غونډه کې د دې کمیټې کار مثبت وبلل سو او یادونه وسوه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د پوځي عملیاتو د زندانونو د لرلو د افغانانو د نیولو له ختمېدو سره د بګرام زندان ټول موقت ترتیبات هم لغوه لنیږي او د ادارې ټولې چارې د نورو توقیف ځایونو او زندانونو په څیر د کورنیو چارو وزارت ته سپارل کیږي. غونډه سپارښتنه وکړه چې د بګرام زندان د پاتې بندیانو دوسیه هم باید د هیواد عدلي او قضایي ادارو لخوا وڅېړل سي. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو د هیواد یو خصوصي ټلویزیون له دوو خبریالانو سره د ولسمشرۍ د یو کاندید ناوړه چلند غندلی دی. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي چې د ولسمشرۍ یو کاندید داود سلطانزوی د افغانستان د یو ټلویزیوني چینل له یو خبریال سره له مرکه وروسته ټول ویډیوي تصاویر په زور سپین کړي دي. نه وایي شغلي سلطانزوی د کابل نیوز ټلویزیون خبریال او کامرامین ته ګواښونه هم کړي. د دې ټولنې رئیس مجیب الله خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې هیڅوک حق نه لري چې د ترسره شوي مرکه د خبرې دوه مخه ونیسي. د زیاته کړه
نه یا د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره د ښاغلي سلطان زوی چلند یو غیر قانوني عمل او سرغړونه ګڼي، هغه سرغړونه چې د افغانستان قوانین یې په څرګنده جرم بولي.
ملک قاسم هغه خبریال دی چې د مرکه یې کړې. د ازادي راډیو ته وویل چې له شغل سلطان زوی څخه یې پوښتنه وکړه چې آیا کورنۍ په افغانستان کې اوسي او که په بهر کې، او له دې پوښتنې سره دی په غوسه سو او د یو ساعت مرکه ویډیویې سپینه کړه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د شغل سلطان زوی نظر هم واخلو، خو د ډېر مصروفیت له کبله په دې کار بریالی نه سو. د کنړ دامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د پولیو د تطبیق ډلې اوس د دې ولایت هغو سیمو ته تګ راتګ کولی سي چې په خوا به د واکسین د تطبیق مخالفت پکښې کېده. د کنړ د عامې روغتیا رئیس اسدالله فضلي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې وسلوالو مخالفینو په وټپور، چپېدرې او ځینو سرحدي ولسوالیو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو له واکسین سره مخالفت کوه، خو د قومي مشرانو او دیني عالمانو په هڅو ځینو سیمو ته د واکسین د تطبیق ټیمونه واستول سوه څو کوچنیانو ته د پولیو څاڅک ورکړي. او د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اووه پنځوس افغانۍ لس پوله، یوه اروپایي یورو اووه اویا افغانۍ پنځه شپېته پوله، یو سترلنګ پاوند درې نوي افغانۍ پنځه شپېته پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومنه نولس افغانۍ دېرش پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه څلور دېرش افغانۍ. ټاکل شوی د بشار الاسد حکومت او د سوریې د اپوزیشن ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن په ژنیو کې پیل سي. نړیوال منځګړی لختر ابراهیمی به د سوریې د حکومت او اپوزیشن له استازو سره جلا جلا وګوري. دا له څرګندنه ده چې اشکیلې خواوې بنن په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي که څنګه. دا هم جوته نه ده چې وروستۍ خبرې به څومره وخت دوام وکړي. د دغو خبرو لومړی پړاو تېره میاشت له کوم مهم پرمختګ پرته پای ته ورسېد. اپوزیشن غواړي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد په نوي جوړېدونکي موقت حکومت کې کوم رول ونه لري، خو د سوریه د حکومت استازي د موضوع نه مني. دا په داسال کې ده چې د سوریه له مرکزی محاصره سوی شار هومس څخه پرون تر شپږ سو زیات ملکیان وویستل سو. ایران منلې ده چې د خپل اټومي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي لنډیوال ادارې سره د همکاري په برخه کې و عملي ګامونه واخلي. د ایران د دې ژمنې یادونه پرون د اټومي انرژي د نړیوال ادارې IAEA او تهران په ګډ بیان کې وسوه. د دې اقداماتو له مخې ایران د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته په یست ښار کې د ساغان د یورانیم دکان، د اردکان د تاسیساتو او د لشکر آباد د لیزر مرکز د تفتیش اجازه ورکوي. د بیان په تهران کې له دوه ورځنیو خبرو اترو وروسته چې رغند تخنیکی خبري بلل سوي دي پرون خبر شو. د اټومي انرژي نړیواله اداره ایران هڅوي چې د نړیوالو د اوږدې مودې هغه شکونه له منځه یوسي چې وایي تهران د اټومي وسلې د جوړولو په برخه کې تحقیقات کول. په پام کې ده چې له دې خبرو اترو نږدې لس ورځې وروسته ایران او د نړۍ لوی قدرتونه د اوسنۍ موقتي موافقې پر ځای چې عملي کول یې له جنوري راهیسې پیل سوي دي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې اوږدمهاله موافقې په اړه خبرې پیل کړې. تمه ده نن دوشنبه د یوکرين په تړلي پارلمان کې قانون جوړونکو په اساسي قانون کې د بدلون په اړه د یوې مسودې پر طرحې کار وکړي. سیاسي مخالفان د 2004 کال اساسي قانون ته ورته غواړي، په کوم قانون کې چې ډیر واک د پارلمان په لاس کې ونه لکه اوس چې د ولسمشر په لاس کې دی. ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ او پلویان چې په پارلمان کې اکثریت غړي دي د ورته بدلونونو مخالفت کوي. د سیاسي مخالفانو مشر ویتالی کلیچکو د یکشنبه په ورځ د حکومت ضد لسګونو زر مظاهره چانو ته په خبرو کې یو ځل بیا په اساسي قانون کې بدلون راوستو او د ژر تر ژره انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ.
ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ وایي د نوي اساسي قانون لپاره نیم کال ته اړتیا ده، خو خلک به نیم کال انتظار ونه کړي. په اساسي قانون کې اوس هم بدلون راوستي شي، د 2004 میلادي کال اساسي قانون ته ورشي او بیا د نوي اساسي قانون پر جوړولو کار پیل کړي. خو دا هم کافي نه ده، خلک یو شی غواړي، د ولسمشرۍ سمدستي انتخابات.
په اوکرين کې د حکومت ضد اعتراضونو درې میاشتې مخکې هغه مال پیل سوی چې ولسمشر یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د یو تړون له لاسلیک څخه انکار وکړ او له هغه راهیسې د یانوکوویچ په مشرۍ حکومت کې د ناسمې ادارې او فساد د ادعاو پر ضد پراخې مظاهرې پیل سوې. او د بوسنیا هرزګوینا لپاره جګپورې نړیوال استازي په دې هیواد کې د نارامیو د پراخېدو په صورت کې د اروپایي ټولنې د سرتیرو د استولو د احتمال یادونه کړې ده. ولنتاین انسکو تیر ورځ اتریشي ورځپاڼې کوریر ته وویل د بوسنیا وضعیت د 1990 څخه تر 1995 کلونو ترمنځ له جګړو راهیسې تر ټولو په بد حالت کې دی. نوموړي زیاته کړه که نارامۍ پراخې سي نو ښایي موږ به د اروپایي ټولنې د سرتیرو د استولو په اړه فکر وکړو، خو نه د اوس لپاره. په بوسنیا کې روانه اونۍ کې د بیروزګاری، بیوزلۍ او د فساد پر ضد درې ځلې له تشدد ډک اعتراضونه وسول چې سلګونه کسان پکې ټپیان سوه او د جمعې په ورځ د پلازمېنې سرایوو په ګډون په څو ښارونو کې دولتي ودانیو ته اور واچول سو. د دې نارامیو په ترڅ کې د سرایوو او څلورو ښارونو سیمه ییزو حکومتونو استعفا وکړې. خو د شنبې په ورځ اعتراضونه سوله ییز و چې ورسره په وضعیت کې هم یو څه نرموالی راغلی. د خبرونو پای
په افغانستان کې د سهار 10:08 شوې. په راپورونو کې اوریدل چې د رسنیو مدافعو ټولنو د افغانستان د یو خصوصي تلویزیون له دوو خبریالانو سره د ولسمشر د یو کاندید ناوړه چلند غندلی. خبریال په مرکه کې له کاندید څخه کومه پوښتنه کړې وه؟
ای خپل کورنۍ هم په افغانستان کې دا او کله افغانستان بهر ده تو سلطان زل ته باندې دا پوښتنه بعد ولګي دا او دا یو ځینل چې څوک حق نه لري استعمال شخصي کورنۍ کار پوښتنه وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقونو ځینې فعالان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
مصلحتونه موجود دي او دغه د انتقالي عدالت د پلي کېدو پروسه چې کومه ده دا تر اوسه پورې هم د کورنیو مصلحتونو او هم د نړیوال مصلحتونو ښکار شوې ده.
په کندز کې ورستیو ورشتونو 9 کسان مړه کړي. په کندهار کې یو ملي سوداګر شاوخوا 300 کوچنیانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابره کړي. اوس د دې کوچنیانو څه زده دي؟
ارشه می زده قران کریم 5 کلمې سره او ارشه کتابونو مشان می زده.
ژوند په شیبو کې او تاند څنګه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلای شئ. د رسنیو مدافعو ټولنو د افغانستان د یو خصوصي تلویزیون له دوه خبریالانو سره د ولسمشر د یو کاندید ناوړه چلند غندلی دی. د دې ډلو په وینا داود سلطانزوی د کابل نیوز تلویزیون یو خبریال او کامرامین ګواښلی. احمد تکل او نور جزیات. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې په یو ثبت شوی ویډیو کې له دوو خبریالانو سره د ولسمشری د کاندید داود سلطانزوی له ناوړه چلند څخه پرده پورته شوې. نای په یو خبرپاڼه کې ویلي چې سلطانزوی د کابل نیوز ټلویزیون له خبریال سره له مرکې وروسته د مرکې د جریان ټوله ویډیو په زور سپینه کړې ده. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ د ادارې رئیس مجیب الله خلوتګر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل هیڅوک حق نه لري چې له مرکې وروسته تصاویر په زور پاکړي او یا یې د خپرېدو مخه ونیسي. نای یا د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره د ښاغلي سلطانزوی چلند یو غیر قانوني عمل او سرغړونه ګڼي، هغه سرغړونه چې د افغانستان قوانین په څرګنده جرم بولي. کله چې وینا وشوه، ویناوال یا هغه څوک چې مرکه ورسره شوي دا حق نه لري چې خپلې خبرې کمې یا زیاتې کړي یا یې د خپرېدو مخه ونیسي. دا مرکه د ښاغلي سلطانزوی په کور کې شوې ده، خو دې خبریال کومه پوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دا کاندید په غوسه شوی. ملک عاصم هغه خبریال دی چې دا مرکه یې کړې.
د مرکې په وروستیو کې ما یوه پوښتنه ځینې وکړل چې تاسو دومره خدمت غواړئ د افغانستان خلکو ته وکوي، آیا خلک کورنۍ دې هم په افغانستان کې ده او کله افغانستان نه بهر ده؟ تو سلطانزوی صاحب باندې دا پوښتنه بد ولګېده او دا یې وګڼل چې څوک حق نه لري زما د شخصي کورنۍ په اړه پوښتنه وکړي. بس همدا خبره بده ته ولګېدله، ویل چې ټوله مرکه باید سپینه کړي تاسې او هغه سپینې کړلې او ویل دې اجازه نه لري چې دا نشر کړي.
د اسن په وینا د لانجې درې ساعته دوام وکړ، ځکه چې ښاغلي سلطانزوی د ویډیو د سپینېدو تر وخته دوی ته د وتلو اجازه ورنکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د کابل نیوز ټلویزیون له خبریالانو سره د داود سلطانزوی چلند غندلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ټولنې نای دواړو د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ کړی چې دا موضوع وڅېړي. د افغانستان د ژورنالیستانو آزاد انجمن په نوم یو بل ټولنه وایي چې د سلطانزوی دا کار د خبریالانو په وړاندې د تشدد د زیاتېدو نښه ده. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وایي چې له وخت مخکې قضاوت نشي کولای. ښاغلی نورانی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه باید څېړنه وشي. که ښاغلی سلطانزوی یا هغه ژورنالیستان چې ورسره مخامخ و د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وروسپاري، دا موضوع به د عدالت په پام کې ساتلو سره وڅېړو او خپله پریکړه به اعلان کړو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلي سلطانزوی نظر هم واخلو، خو د ده د ډېر مصروفیت له کبله په دې کار بریالي نه شو. په تیرو لسو کلونو کې له خبریالانو سره د چارواکو، زورواکو او د وسلوالو ډلو د چلند د څرنګوالي په اړه زیات شکایتونه ثبت شوي، خو د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې انتقاد کوي چې مسؤولې ادارې دې انتقادونو ته ډېره لږه پاملرنه کوي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې تمه لري چې چارواکي به له خبریالانو سره د زور د خاوندانو د ناوړه چلند د مخنیوي په برخه کې پر خپلو ویناوو عمل وکړي.
د جمهور ریاست له کاندیدانو سره د ازادۍ رادیو ځانګړي مرکه
کومه اشتباه چې اول وسوله چې ربانی صاحب یې مشر کې غلو اشتباه
دا ځل له محمد شفیق ګل آغا شیرزي سره.
دلته په افغانستان کې جمهوریت طرفه حکومت نظام جوړ نشي هیڅ کله وسوله.
د دوشنبه په ورځ د 4 بجو او د سه شنبه په ورځ د 10 بجو په خبرونه کې
په کندز کې ورسوي ورشتونو نه کسان مړ کړي دي. چروکی وایي چې په دې بهیر کې کوچنو ته هم سخت زیانونه اوښتي دي. اجمل آریان لسمی ریپورت لري.
د کندز له طبي پیښو سره د مبارزې مشر میراقا اعتبار ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په دشت یارچی، امام صاحب او خان آباد ولسوالیو کې د ورستوی سختو واورو له امله نه تنو ژوند له لاسه ورکړی او درې تنه ټپیان شوي دي. اعتبار وویل چې یاد نه کسان ټول نارینه او د بیلابیلو عمرونو درلودونکي وو. هغه زیاته کړه چې دغه ورستوی واورې په دې ولایت کې په دا تیرو درې لسیزو کې هم نه وې لیدل شوي. یو تعداد زموږ د کلي اوسیدونکي چې د لارې په اوږدو کې په واورې کې بند پاتې وو نه تنه کسان وژل شوي او درې تنه ټپیان لرو چې دا ټول د دې ولایت د ولسوالیو په سطحه وو. دغه ورستۍ واورې پخوا هم په کندز کې نه وې لیدل شوې چې له امله یې لارې هم تړل شوې وې او زموږ یو تعداد مالدارانو خپل څاروي هم له لاسه ورکړي. اعتبار همداراز وویل دغه راز 1500 څاروي هم په چاردرې او دشت یارچی ولسوالیو کې او د کندز مرکز په ابدان دښته کې د سختې یخنۍ له امله له منځه تللي دي. نوموړي وویل چې دوی د دغه زیانمنو مالدارانو ته د 3 میلیون افغانۍ پارزخ 115 دیرش میټریک ټونه واخر او نیول او پری وی ویشل
مو مبلغ 3 میلیون افغانۍ کې مبلغ
موږ د 3 میلیون افغانۍ پارزخ یو اندازه واخه د سروي لپاره راونیول چې موږ 115 دیرش میټریک ټونه واخر او نیول او پر مالدارانو و ویشل شل هغه دا هم ویل چې دغه اندازه واخه چې دوی مالدارانو ته رانیولي بسنه نه کوي ځکه چې کومه سروي چې دوی کړې ده زر ټونه واخه باید مالداران ته د ویش لپاره چمتو کړي نوموړي د طبي پیښو له مرکزي ادارې او مرستندویو موسسو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې باید خپلې مرستې ګړندۍ کړي په همدې حال کې یو تن مالدار چې د کندز ښار ته د دغه مرستو اخیستلو لپاره راغلی وو د وروستۍ واورې ورخ په اړه یې داسې وویل
کوچیان یو مالدار یاستو یاستو د لیسې د جرګزار او موږ له دې دولت ته دا خواهش کوو چې موږ سره کومه کار شی مالداري په طلب ده واورې دي کال خو کال ښه کال خو دغه څو ورځې کېږي چې مالدار سخته شوې ده والله خدای دومره د دولت کومه غواړو چې کومک راسره وکړي
د کندز طبي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د تیرو کلو په پرتله سږ کال په شمال ختیځ ولایتونو کې ډېرې درنې واورې وشوې چې د دوی په وینا دغه واورې به د پسرلي په موسم کې له ځان سره ډېر سیلابونه هم ولري اجمل آریان ازادي راډیو کندز
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 14 دقیقې شوې اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو رسپانې کې د افغانستان په اړه څرغلي
امریکای نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تیر کال د ملکي افغانانو د وژنو زیاتوالی تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي که څه هم تیر کال د ټولو ملکي تلفاتو له څلورو د دریو برخو مسول وسلوال طالبان بلل شوي خو د افغانستان د حکومتي امنیتي ځواکونو لخوا هم تیر کال د ملکي تلفاتو په شمیر کې په سلو کې 59 زیاتوالی راغلی نیویارک ټایمز د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه نوی راپور ته په اشاره په افغانستان کې په داسې حال کې د جګړې د ماهیت بدلون مهم بللی چې امریکایي او د ناتو ځواکونو مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي په دغه راپور کې ویل شوي چې نړیوال ځواکونه تیر کال یوازې په سلو کې د 3 ملکي تلفاتو مسؤل دي نیویارک ټایمز په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د خاص استازي یان کوبش له قبل لیکلي چې ویلي دي پر ملکیانو د طالبانو لخوا حملې د جنګي جنایت حدودو ته نږدې شوي کوبش ویلي هغوی به یوه ورځ نه یوه ورځ مسؤل وپیژندل شي واشنگتن پوسټ ورسپانې افغان امنیتي ځواکونه پر افغان ولسمشر حامد کرزی له دې عمله انتقاد کړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک ځنډولی په یو مطلب کې په زابل کې د یو ټولي د قومندان ډګروال محمد دوست له خولې لیکلي چې ویلي دي که نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي به له شک به طالبان پر یو شمېر سیمو واکمن شي ورسپانې په زابل کې د یو بل افسر عبدالظاهر دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي که له افغانستان امریکایان ووزي نو دغه هیواد به لکه د پسه په شان په بیدیا کې لیوانو ته یوازې پاتې شي د واشنگتن پوسټ په وینا د افغانستان پوځي افسرانو حتی د دفاع د وزیر بسم الله محمدی په سطح ورته پیغامونه ورکړي دي برتانوي ویلز انټرنیټي خبرونه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي په ویلز کې د وژل شو عسکر خپل خپلوان د افغان ولسمشر وروستي څرګندونې سپکاوي او بې احترامي بولي خبرونه لیکي د ولسمشر دغه وینا چې طالبانو ته د ورونو او امریکایانو ته د رقیبانو خطاب کړی د هغو عسکرو کورنۍ ډېرې په غوسه کړي چې په افغانستان کې وژل شوي دي په ویلز کې یوې پخوانۍ نرسې د خبرونې ته د دې ترڅنګ چې د کرزي دغه څرګندونې له سپکاوي ډکې بللي ویلي دي چې د هغه له څرګندونو یو شی په ډاګه کیږي چې هیڅکله هم باید د سیاستوالو پر خبرو باور ونه شي ځکه هغوی خپل فکر هغې خواته وړي چې باد الوزي
د بلوچستان په ډیره بوکټی سیمه کې وسلوالو د یو قومي مشر پر کور حمله کړې چې په خپل قومي مشر او وطن نور کسان په دې پیښه کې وژل شوی دي جزئیات ورسته په دې خبرونه کې ورېدل سي په کندهار کې د یو ملي سوداګر په مرسته شاوخوا 300 ماشومان ته د وړیا زده کړو امکانات برابر شوی دغه کوچنیان چې عمرونه یې د 15 او 12 کلونو ترمنځ دي د هغو بیوزلو او غریبو کورنیو دي چې په نورو خصوصي ښوونځیو کې زده کړې نسی کولای محمد صادق رښتنی پر یړه لسمی رپورت لري
شین شار
شین شار
ز
ز
بشار کی
بشاری
اوسیجم
اوسیجم
شار
شار
چک چک
چک چک
تعمیرونه
دا په کندهار کې د وزیر محمد ګل خان محمد په نوم یو شخصي لیسه ده چې په وړیا ډول چا خو 350 کوچنیان په کښې زده کړې کوي دغه ښوونځی چې لنډ وخت کېږي فعال شوی په کندهار کې د یو ملي سوداګر حاجي محمد صدیق مومند لخوا حمایه کېږي د دغه ښوونځي د زده کوونکو عمرونه د 15 څخه تر 12 کلونو پورې رسیږي او د هغه بېوزلو او غریبو کورنیو سره تعلق لري چې په نورو خصوصي لیسو کې زده کړې نسي کولای
زما نوم وکیل احمد د پلار نوم نظر احمد د وزیر محمد ګل خان مرکز زده کوونکو هر شی مې زده کړې قرآن کریم 15 کلمې سره او هر شی کتابونه مشان مې زده کړې نعم كلمات مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا شريك له زمان حسين محمد بلان من عبد البصير ده وزير كل خان محمد من مركز أول سم زدكون كم زمار شيء زدج الحمد لله نور E B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
د وزیر محمد ګل خان محمد در شونځي مدیر محمد اعظم اعظمي ازادي رادیو ته وویل چې دوی د افغانستان د دولتي تدریسي نصاب مطابق زده کوونکو ته د بیلابیلو مضامینو تدریس کوي. د شاغلي اعظمي په وینا دغه شونځي د لومړي ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې زده کوونکي لري چې د اتلسو ښوونکو لخوا ورته تدریس کیږي.
زده کوونکو ته موږ د دولتي نصاب سره سره ځینې اضافي مضمونونه هم په نظر کې نیولي دي چې هغه هم ورسره تدریسیږي. هغه وخت مو هم تر دې تر وخت چې د هغه اضافه دی تقریبا د یو نیم ساعت نجومي ساعت څخه اضافه موږ د دولت سیستم څخه تدریس ورته کوو چې په دې کوم هغه اضافه مضمونونه چې دي لکه کمپیوټر چې هم په نظر کې ورسره نیولی دي فعلاً عملاً ورته تدریسیږي او مجهز کمپیوټر څنګه ورته لرو او دغسې نور د ټولنې ژوند دی آداب دی د دې دپاره ځانګړي سیمینارونه هم په نظر کې ورسره لرو او عملاً پر دې باندې کار شروع دی. زموږ ټول زده کوونکي چې دي هغه په وړیا ډول باندې دي د یو ملي جار شاید د نامه سره اشنایي اوسي حاجي صاحب صدیق لخوا څخه د همکاري ورسره کیږي.
محمد اعظم اعظمي زیاتوي چې دوی د تدریسي مضامینو ترڅنګ په اونۍ کې یو ځل د ښوونځي ماشومانو ته د ټولنیز ژوند او د خلکو سره د ښه سلوک زده کړې هم ورکوي. په ورته وخت کې هغه پلرونه خوشاله دي چې په وزیر محمد ګل خان مومند ښوونځي کې اولادونو ته د وړیا زده کړو اسانتیاوې برابرې سوي. فضل محمد او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
نو په دا خطر اسمون نتوانو یو وستاکت نه لرو نه اجسب د الله خیر ورکې نه دا ډیر کومه کړی دی پوسولې چې دغه سره متعلمینو سره ښه زیارو سره کار شي خو اړیو سره کار
دا مکتب موږ خپل کښنیان لاسته ولیدې او په دې خاطر موږ لاسته ولیدې چې په نورو ځایونو کې پیسې ځنې اخلي او موږ دونه توانو قدرت نه لرو چې هغه ځای ته خپل کښنیان واسطو.
په کندهار کې د دولتي ښوونځي ترڅنګ تر لسو زیات خصوصي ښوونځي سته چې خلک یې د لوړ فیس او د کمزوري تدریسي کیفیت څخه شکایت کوي.
او سم احمد زبیر شمن د کابل چاپ رسپانډو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ رسپانډو په خپل نننګړو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون په مسلې او د انتخاباتي کمپاینونو په اړه مقاله او تبصری خبرې کړې دي. محور رسپانډو لیکلي کابل ته د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټانو او چارواکو پرلپسې سفرونه د دې سبب شوی چې د افغانستان حکومت د امنیتی تړون په اړه شنه څراغونه وخی. په مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زره رحمت عثماني خبرو ته اشاره شوی چې 13 ورځې وویل جمهور رئیس کرزای لیواله دی چې له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون له انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. خغلی عثماني له خپل جرمني سیال سره چې ویلی دی د جرمني مرستې هم په همدې تړون پورې تړلې دي په ګډ خبري کانفرنس کې دا څرګندونه وکړي. افغانستان ټایمز ورسپانې هم د خپل لومړي مخ په مطلب کې لیکلي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له جمهور رئیس کرزي سره په کتنه کې پر هغه ټینګار وکړ چې له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون ژر لاسلیک کړي. په مطلب کې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر له قول راغلي کدا تړون لاسلیک شي نو دا به په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د حضور د دوام سبب شي. ویسا ورسپانې په خپل سرمقاله کې د جمهور ریاست انتخاباتو تروان کمپاینونه څېړلې دي. په سرمقاله کې راغلي کده جمهور ریاست کاندیدان په خپل شعارونو او ژمنو کې ریښتینی وي باید د انتخاباتو لتر سره کې دوروسته هم په خپل ژمنو ولاړ پاتې شي. ویسال کلی دا به منافقت وي چې یو کاندید اوس د ملي یوالي او لقومي تعصبونو سره د مبارزي شعارونه ورکوي خو له انتخاباتو وروسته بیرته په تعصبونو کې ښکیل شي. سرنوشت ورسپانې هم په خپل سرمقاله کې په انتخاباتو پورې اړوند یو مسله څېړلې. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان په اساسي قانون کې یوازې دومره راغلي چې انتخابات باید سراسري وي خو نه په اساسي قانون او نه هم د انتخاباتو په قانون کې دا مسله روښانه شوې چې څومره خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي انتخابات مشروعیت پیدا کوي. سرنوشت لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې 12 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خو ښایي دا شمېره تر دې هم لوړه وي. ورسپانې لیکلي د انتخاباتو د حقوقي مشروعیت ترڅنګ رواني مشروعیت هم مهم دی. سرنوشت لیکلي لږ تر لږه 50% خلک چې 6 میلیونه کیږي باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. ورسپانې لیکلي کله تیرو انتخاباتو په شان خلک په راتلونکو انتخاباتو کې هم له 50% کم خلک رای ورکړي نو د انتخاباتو رواني مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
په افغانستان کې د بشري حقونو ځینې فعالان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له مشر لالګل لال سره جمیلې ظریف مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه د تیرو شاوخوا درې نیمې لسیزو د قربانیانو د کورنۍ لخوا د غونډو د جوړولو د اغېز په هکله پوښتنه کړې.
په دې کې شک نشته چې دغه ډول غونډې کافي اثر لري تر اوسه پورې په افغانستان کې د جنگي جرمونو یا د جنگي جنایتو په اړوند باندې عدالت پلی شوی نه دی. په دولت باندې او په نړیواله ټولنه باندې هم یو قسم د فشار په واسطه باندې دغه غونډې او دغه سي پروګرامونه اثر کوي تر څو پورې هغه دې ته مجبور کړل شي چې په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه چې یو حتمی امر دی دا پلی شي. دا چې زمونږ حکومت کې کمزورتیا دي، زمونږ په حکومت کې هغه سیاسي دشتون نه لري چې د انتقالي عدالت پروسه پلی کړي. حکومت د نړیوال مصلحتونو ښکار شوی دی او نړیوال ټولنه هم په افغانستان کې د انتقالي عدالت پلی کېدو ته ژمنتیا نه لري او دا باید تر اوسه پورې لا وخته پلی شوی وي. خو متاسفانه چې دلته په مختلفو اشکال په مختلفو شکلونو باندې مصلحتونه موجود دي او دغه د انتقالي عدالت د پلی کېدو پروسه چې کومه ده دا تر اوسه پورې هم د کورنیو مصلحتونو او هم د نړیوال مصلحتونو ښکار شوی ده.
دا د زینو مصلحتونو لامل نه عمل کیږي. د پروسه څه فکر کوي چې د کورنی او بهرنی او عمل چې تاسو ویل مصلحتونه دا کوم دي اند چاله خونګ دي څوک نه غوړي چې دا عمل سي؟
په دې کې خو په مشخص ډول باندې مونږ نه شو ویلې، خو کچیرته نړیواله ټولنه په دې کې مصلحت نه کوله نو دوی کولای شو چې د افغانستان په حکومت باندې فشار راوړي، ملګرو ملتونو فشار راوړي، د نړیوال جنگي جرمونو نړیوالو محکمو فشار راوړي تر څو پر افغانستان دې ته مجبور کړي وي چې د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې پلی کړي. د دې لپاره د ملګرو ملتونو د معاونیت په خپلواده دفتر هم دلته شتون لري. د هغه هم د ذمہواری هم دغه و چې د افغانستان د حکومت معاونیت وکړي تر څو پورې په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی شي. او د نننه په هیواد کې هم موږ ګورو چې هغه جنگي جنایتکاران تر اوسه پورې د دولت په لوړو پوستونو کې قرار لري او یا هم په حکومت باندې دغه جنگسالاران هم دغه ځنی نړیوالو هیوادونو په دوی باندې تحمل کړی دي. نو ځکه دوی تر اوسه پورې د دې جوګه نشول چې د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې پلی شي.
بلکې لال صاحب یو بل اندېښنه چې ځینې خلکو سره موجوده ده، هغه ده د خلکنن چې کوم غونډه جوړه سو د پخوانیو شهیدانو د کورنۍ لخوا دغه غونډې دوی وایي چې د دې شاته د ځینو خاصو کړیو لاس د دوی لخوا نه کیږي. څه فکر کوي تاسو چې آی پر اختیار سره هم د کوم خاص ډلې لخوا نه جوړیږي او دا خلک د شیخ بلد کورنۍ غړي له لاس ورکړي په جګړو کې؟
په لوی تعداد کې جنگي جرمونه دي چې هر ورځ په هیواد کې د یو کلتور بڼه خپل کړې ده. څوک نشته چې دغه د جنگي مجرمانو مخه ونیسي، نو که چیرته دغه پروګرامونو تر شا د چا لاس هم وي دا د دې لپاره ښه ده چې مونږ ولې د انتقالي عدالت د پلي کېدو غوښتونکي یو غوښتنه کوو تر څو پورې چې د نورو مخنیوی وشي، نور خو ته نه پند واخلي کنه.
بلاخره لال صاحب، د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې نه او افغان حکومت نه څه ده چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې باید څه وکړي؟
تر هغه پورې چې په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی نشي نو دلته به د جنگي جرمونو ته د پای ټکی ممکن نه دی چې کېښودل شي. مجازات شتون ونه لري او مجرم ته معافیت وجود ولري نو دا په خپل هغه ته یو جرأت دی چې د هغه لاس خلاص دی، مټ خلاص دی او هغه به نور جرمونه هم کوي. او که چیرته یو کس مجازات شي او د هغه ټول خلک وویني نو نور ته عبرت اخلي او نور دغه سي جرمونو نه خودداري کوي. موږ د نړیوال ټولنې نه مختنم دغه ده په ځانګړي توګه د نړیوال جنگي جرمونو محکمونه د ملګرو ملتونو نه د افغانستان د حکومت نه چې دوی د انتقالي عدالت د پلي کېدو کې ژمنتیا وښيي او دغه پروسه څومره چې زر کېدلی شي باید پلی کړي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال وو. د بلوچستان په ډیره بوکټي سیمه کې وسلولو د یو قومي مشر پر کور ډزې کړې. په خپل قومي مشر د دوو میرمنو او دوو ماشومانو په شمول اته تنه پکې وژل سوي دي. نور د برکوال میخیل په رپورټ کې.
د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته د بلوچستان په ناقرار سیمه ډیرای بوکټي کې د یک شنبه په ورځ وسلوال د یو حکومت پلوي قومي مشر ګوزین بوکټي کور ته ننوتل، ناببره ور باندې ډزې پایل کړې او په نتیجه کې خپل ګوزین بوکټي او د هغه د کورنۍ نور وتنه ووجل. په وژل شوی کې دوه مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. د سیمه چارواکي وایي دا پیښه د ډیرای بوکټي په ګوټ باغل نومې ځای کې شوې ده. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي تر پیښې وروسته د سیمه خلکو په وسلوالو پسې پلا خسته او د صحبت پر نوم ځای په وغرنۍ سیمه کې لوسلوالو سره نشته سوی چې په نتیجه کې د بوکټي قبیله یو ځوان او دوه وسلوال وژل سوی دي. زموږ امنیتي ځواکونه پولیس لیویز او ملیشا اسکر په وسلو سنبال دي. په ورانکارو پسې پله اخیسته او په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي دي. ترهګر به پرې نږدو. بل لور ته د ملیشا ځواکونه دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ډیری بوکټي کې د قومي مشر پر کور تر برید وروسته د بوکټي قبیلې د خلکو او وسلوالو په نښته کې شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې وسلوالو د بوکټي قبیلې د مشر پر کور ځکه حمله وکړه چې وایي هغوی ورباندې له امنیتي ادارو سره د مرستې تور پورې کړی وو. د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی د دې برید پړه د بلوڅو پورې یوه وسلوال سازمان بلوچ ریپبلیکن آرمي ور اچوي، خو دې سازمان په رسمي ډول د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې خپلواکي غوښتونکو بلوڅو تر دې پخوا هم په اکثرو بلوڅ میشتو سیمو کې ډېر کسان له امنیتي ادارو سره د مرستې او د دوی د جاسوسي کولو په تور وژلي دي. د تیر میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې هم په همدې ډیری بوکټي سیمه کې وسلوالو د یوه قومي مشر پر کور برید کړی و چې د قومي مشر په شمول یې د هغه د کورنۍ اووه تنه وژلي وو.
په دې خپرونې کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناوري.
چارواکي وایي د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د یوه مشهور قمندان په ګډون یوولس تنه مخالفین وژل سوي دي. افغان حکومت د بګرام زندان چارې د کورنیو چارو وزارت ته سپاري. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو د هیواد یو خصوصي ټلویزیون له دوو خبریالانو سره د ولسمشرۍ د یوه کاندید ناوړه چلند غندلی دی. د کنر د امیر اختیار ریاست چارواکي وایي د پولیو د تطبیق ډلې اوس د دې ولایت هغو سیمو ته تګ راتګ کولی شي چې په خوابه نسوی ورتلی. ټاکل شوی د بشار الاسد د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن په ژنیو کې پیل سي. ایران منلی چې د خپل اټومي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د همکارۍ په برخه کې اووه عملي ګامونه اخلي. تمدن نن دوشنبه د یوکرین په تړلي پارلمان کې قانون جوړونکو په اساسي قانون کې د بدلون په اړه د یوې مسودې پر طرحې کار وکړي. او د بوسنیا او هرزګوینا لپاره جګپوړي نړیوال استازي په دې هیواد کې د نارامیو د پراخېدو په صورت کې د اروپای ټولنې د سرتیرو د استولو د احتمال یادونه کړې ده.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان به اجازه ورنکړي چې خاورې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو پر ضد وکارول سي. ذبیح الله شفق له پېښور نور باندې رپورت را لېږلی.
په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د ګډوډولو لپاره بخپل خاورې د افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نګدو. نوموړی همداراز وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې یا ګروپ پلوي نه کوي او په خبره طالبان دا توان نه لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې خپل حکومت جوړ کړي. نوموړی دا څرګندونه د دوشنبه په شپه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د سیمه ییز سولې د انسټیټیوټ لخوا د پاکستان، افغانستان او چین د وضعیت په اړه جوړ شوې غونډې د وینا پر مهال وکړي. نوموړی د افغانستان په اړه زیاته کړه،
پاکستان افغانستان کے تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے پچھلے چھ سات مہینے میں اور جب سے ہم نے یہ
پتیر وو اتو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزو اړیکو کې خوالې راغلې دي او همدارس لکه نه چې د پاکستان حکومت افغان حکومت ته داډ ورکړي چې موږ په افغانستان کې د کوم ځانګړي ډلې یا ګروپ ناتړ نه کوو، نو د افغان حکومت لخوا د پاکستان ضد سرګندونو په لړۍ کې کمې راغلې دي. نوموړی همدارس وایي په دې وروستیو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم زیات شوی او د سوداګرۍ د لاوې په مخه په نږدې راتلونکو کې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو چارو د وزیرانو ترمنځ په اسلام آباد یا کابل کې غونډه جوړه شي. سرتاج عزیز همدار ازویل د پاکستانی وسلوالو طالبانو سره مذاکرات یو پیچلې مسله ده او په خبره د پاکستان مخکینی حکومتونو هم له وسلوالو سره د سوات امن معاهده په ګډون و معاهده کړې وي چې وایي هم کامیاب نشوه. د راپورونو له مخې د پاکستان د مشرانو د جرګې دفاعي کمیټې مشر سناتور مشاهد حسین غونډې ته د وینا پر مهال ویلي د ملا عمر په مشرۍ د افغانستان امارت له چین سره ښې اړیکې غوښتل او په اسلام آباد کې د چین سفیر لو شولن د همدې موخې لپاره د 2000 میلادي کال په دسمبر کې په کندهار کې له ملا عمر سره لیدلی و. نوموړي زیاته کړه ملا عمر د چین سفیر ته ډاډ ورکړه چې د افغانستان امارت د چین د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی کوي او خپل خاوره به د چین پر خلاف کارېدلو ته پرې نه ږدي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې نوموړي د جنوري په 18 نیټه په امریکا کې ویلي وو طالبان د حامد کرزي له حکومت سره خبرې کول نه غواړي او ښایي له انتخاباتو وروسته له نوي حکومت سره خبرې وکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس رنګین سپند تعداد فرد نوموړي دا څرګندونې په کلکه غندلې وې او دا یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنو دوام بللی و.
ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې 19 پروګرامونه په یو رپورټ پسې اوریدلی سي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په پام کې لري تر راتلونکو 15 کلونو پورې د مخدره موادو کښت او تولید 80% راکم کړي. دغه پلان په کابل کې په هغه دوه ورځني کانفرنس کې ترتیب شوی چې پکې د افغانستان لوټولو ولایتونو په تیره د زیانمنونکو ولایتونو چارواکو د مخدره موادو د کار د مخنیوي په اړه خپل نظرونه شریک کړل. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د همدې هدف د تعقیبولو لپاره به په نږدې راتلونکي کې په 13 ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړول پیل کړي. چارواکي په داسې حال کې دا خبره کوي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت زیات شوی دی. نور حال له کابله د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي له مخدره موادو سره به مبارزه لا جدي سي او په څو کلونو کې به یې کښت او تولید له نیمه یې هم راکم سي. د وزارت وایي په تیرو کلونو کې ښې لاسته راوړنې لري خو دا مني چې د تیر کال پرتله د کوکنارو کښتونه ډېر سوي دي. د دغه وزارت معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې په 2.9 لک هکتار مځکه کې کوکنار کرل سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد که څه هم د دې پدیدې په وړاندې مبارزه پیچلې او اوږد حاله بولی خو وای په پام کې لري چې پراتلونکو 15 کلونو کې د کوکنارو په کرکیل کې تر 80% پورې کمواله راولي.
پراتلونکو 15 کلونو کې به موږ کوشش وکړو چې د 50 تر 80% د کوکنارو کچه راټیټه کړو. دا په هغه صورت کې ده چې اړوند اورګانونه دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت او نور اقتصادي او انکشافي وزارتونه د کرنې وزارت او د انکشاف دیات وزارتونه محلي اورګانونه دا مون سره په تعهد وکړي او مون سره مرسته وکړي.
په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې په همکاري ډېر هلې ځلې سوي او میلیارډونه ډالر پرې لګیدل دي. خو لکه څنګه چې ژمنه سوي وه دغه مبارزه ډېره بریالۍ نه بریشي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت بیا وایي په دې مبارزې کې دوی له داسې نړیوالو مافیایي شبکو سره مخامخ دي چې د نورو هیوادونو له همکاري پرته ورسره مبارزه ستونزمنه ده. دغه وزارت پر دې سربېره په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې کې د شکیلو ادارو ترمنځ نه همغږي او امنیتي ستونزې هغه څه بولي چې وایي په تیرو کلونو کې په پرله پسې ډول ورسره مخامخ و. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د راتلونکي 15 کلن پلان د یوې برخې په توګه به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړول پیل کړي. چارواکي وایي چې د دې پلان عملي کېدو ته به د اړوند وزارتونو په چوکاټ کې کمیسیونونه وټاکل سي. خو بل لور د چارو شنونکي په دې باور دي چې دا ډول ژمنې به تر هغه ښه نتیجه ونه لري چې یو سالمه اداره نوې رامنځته شوي. تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دغه د شک بیا هم دغه کړی چې اوسې ځانونه کاندید کړی دي او په حکومت کې د شتون لرلو کته بیا هم قدرت ته ورسیږي. دا پنځه کلونه چې په اسلام بل دورې ته هم چې دغه فیصدی به ډیر لوړ شي او کمونه شي او که مثلا خو حکومت داری به من شي دغه زه تاسو ته وایم په درس کې پنځه کلو کې نه پوهېږي په ډیره کمه موده کې به دغه هدف ته ورسیږي. ولې هغه خو حکومت داری تدبیر کې په چوکاټ د حق خو حکومت داری کې به حاکمیت قانون به وجود ولري عدالت به وجود ولري بناً بر دې هدف ته رسیدای شي.
چارواکو د مخدره موادو د تولید د کمولو ژمنې په کابل کې د ولایتي چارواکو په یوې غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د ولایتونو د ولایت مقام رستیالانو ولسوالانو او امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه چې کوکنار پکې کرل کیږي. دوی له مخدره موادو سره د مبارزې پر امکاناتو او څرنګوالي بحثونه وکړل.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی
شابی
ځواني مرګ
نه
مقصد دار نه
څه
زړه بازار خو څه کوي چې ځان ټینګ او بزر کړي
ژوند دی او سر وخلي
عزت من اوریدونکو سلامونه می ومنئ ملي ګالری کله پرانستل سوی ده څه ډول آثار نندارې ته پکې ایښي وي د ملي موزیم او ملي آرشیف سره څه فرق لري د نن خپرونه مو همدې مطالبو ته ځانګړې کړې ده چې زه عمان او لینا شریفي به یې درته وړاندې کړو
قدر منو اوریدونکو ملي ګالری د ښکلا لمخه د اسمای غره له سهیلی لمنو سره په یو پخوانی تعمیر کې پرانستل شوې ده. لومړی آثار کم وو، تر 1300 کال پورې شمیر 200 ته ورسیده. په ګالری کې معمولا د افغان انزورګرانو د انزورونو ځینې نمونې ساتل کیږي. میرمن صابره چې اوس د ملي ګالری مشره ده، د ګالری د سابقې په اړه وایي:
تعمیر تاریخی است و قدامت تاریخی از بیش
ملی گالری یا خانه تاریخی تعمیر ده دا تعمیر ده خاغلی غلام نبی خان چرخی کور و او شاو خواست سل کلا لمخه آباد شوی ده لده تعمیر پا مختلف وقتونو که کار اخستل شوی یا وقت ده زوانانو کلوب و چه وقت سفارت و خو پا دیار لسوا دوشپیتم کال که چه ده گالری آمریت پا فعالیت پایل وکرد گالری ده او سپارل شو گالری اغا وقت ده ننداری لپاره چه نلرل زین تابلوگانی لارک سخه ارت راوده زینو سفارتونو ده گالری لامریت سر امرسته وکرد رو رویش میر 200 تابلوگانو تا برسید بیا هم دام راستی او حتی اروانی وی گالری هم زینی آثار پا بایروانی ول چه تر دیار لسو او یا کالا پوریش میر و سو تا برسیده چه آثار دیرش ول هغه وقت پا گالری که هنرمندانو تا خونی بیلش وی لکه ده استاد غلام محمد میمنگی دی آثار و سالون ده استاد عبدالغفور برشنا دی آثار و برخه ده غوث الدین خان خیر محمد خان یری یوسف کوهزاد او همداسی بیا وروسته ده معاصر هنرمندانو سالونونه هم جوړ شول لکه ده انزورګر صاحب او نورو ښاغلو
د ګالری آثارو ته څه زیان اوښتی که یا او اوس څومره آثار لري
تا تو سالای 1370
د ګالری آثار تر 1300 کال پورې ټول سلامت وو روس لغه چې اړدل پایل شو د آثار سمنیم لوټ شول د طالبان په وخت کې ډیر تخریب هم شول چې موقت اداره رامنځته شوه بیا هڅې پیل شوې دا د تر نن پورې اوس موږ شپږ سوه ډیر پخه آثار لرو چې د هیواد د ډیرو نامتو انځورګرانو کار دی څه پخوانی دي څه نوي دي البته د بهرنۍ هنرمندانو څو تابلوګانې هم شته
ګالری کومې څانګې لري
در ګالری مری فعلا
ګالری مختلفې برخې لري چهار څانګه خپلې دندې لري ځینې اداري کارونه کوي یو برخه د زړو آثارو د ترمیم برخه ده بلې د آثارو د ثبت ده او یو برخه د رهنما برخه ده چې زموږ د دې څانګې کارمندان له نندارچیانو سره مرسته کوي او هغوی ته د ګالری د آثارو په اړه معلومات ورکوي
میرمن صابره وایي چې ځینو کارونو ته نیت دی خو تر هر څه لمخه باید دولت ګالری ته یو نوی تعمیر جوړ کړي
تعمیر ګالری ملی
د ګالری اوسنی تعمیر یو زور کور دی تاسو پوهیږئ چې موږ دلته د نندارو د جوړولو لپاره لا مناسب ځای نه لرو زه چې اوس نوې راغلی یم نو هیله مې دا ده چې دولت یوه ګالری جوړه کړي بل مې نیت دی چې د نویو هنرمندانو آثار ګالری ته واخلم موږ هر کال داسې یوه هڅه کوو خو متاسفانه ګالری دومره بودیجه نه لري چې په لوړه بیه او ډېر قیمتي آثار واخلي آثار یو کمیسیون غوره کوي فرضاً موږ یوه تابلو چې څلوېښت په شپې توکې وي او د کمیسیون غړي خوښه کړي په 15000 افغانۍ رانیسو چې دا ډېرې کمې دي موږ لازمه بودیجه نه لرو نیت مې دی که وسم کولای د هنرمندانو آثار چې له وطن نه بهر دي هغه بیرته وطن ته راوړم مخصوصا د بهزاد صاحب آثار چې د میناتور شاهکارونه دي او موږ ډېر کم لرو غواړم د دیکور او ترمیم برخه په پښو ودروم چې مسلکي غړي ولرو اوس باور وکړئ کوم آثار چې پخوا تخریب شوي هغو ته له ډاره لاس نشو وروړی چې نور هم خراب نشي په ګالري کې اوس شپږ سوه تابلوګانې شته چې روغني اوبلن کولاژ شبکه میناتور او سوختکاري دا ټول آثار لرو
د ګالري په اړه مو معلومات واورېدل په ملي موزیم کې څه ډول آثار ساتل کیږي دا به د ملي موزیم مشر عمرا خان مسعودی راته ووایي
تا
تاسا بهتره معلومه ده چې د افغانستان ملي موزیم او ولایتي موزیمونه دا بنسټ د دې هغه اثر دی چې لرغون خوپوهانو په واسطه د لرغون ساحو نه د سروې او کیندنو په واسطه لاسته راځي، هغه ملي موزیم ته سپارل کیږي. او په زمین کې ولایتي موزیمونه چې موږ په ولایتو کې لرو، یعنی متاسفانه متعدد موزیمونه په افغانستان کې تر اوسه نشته. یوازې د لرغون پیژندنې موزیم ده چې ملي موزیم او ولایتي موزیمونه د دې بنسټ په اساس ایښودل شوي دي. او د ملي موزیم په څنګ کې موږ د اتنوګرافي دپارتمنټ هم لرو، هغه چې د مختلفو اقوامو چې په دې خاوره کې ژوند کوي، د دوی هغه شیان چې دوی د پلرو نه نیکونو نه میراث پاتې شوي دي، هغه نخبه لکه لاسي صنایع او هغه د کور وسایل کله چې میراث پاتې کیږي، هغه په دغه اتنوګرافي دپارتمنټ کې چې په ملي موزیم کې هم ساتل کیږي، یو ځانګړی نندارتون لرو. دغه اثر هم موږ پیژنو. ملي موزیم تاسو ته بهتره معلومه ده چې جنګونه په جریان کې لور شو، اما فعلا موږ یو ډیټابیس شروع کړی دی. دقیقه سیاه کله دا ډیټابیس تکمیل شي هلته به لاسته راشي. اما دومره ویلی شم 40 نه تر 50 پارچو پورې اثر په ملي موزیم کې شته. چې کله دا پروسه تکمیل شي، دقیقه سیاه به موږ ته لاسته راوړو. کوم شی چې په ملي موزیم پورې اړه لري، هغه لرغونی اثر دی چې د ځمکې خاوره د ځمکې لاندې نه هغه لاسته راځي، ولو په هر تاریخي دوره پورې اړه ولري. که دا د هغه وطنوالو سره وي، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د ملي موزیم اداره د دوی پر مخ پرانستې ده. که هغه شیان چې دوی سره دي دوی اهدا کړي، له ملي موزیم ادارې ته وسپاري، له اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دوی په نامه ثبتېږي. د معنوي افتخار د دوی دپاره ده. او حتی که به ارزښته شی وي، د قانون په رڼا کې دوی ته یو څه پاداش هم د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت لخوا د پاداش هم ورکول کیږي.
عبدالرشید عثمانی په ملي آرشیف کې د خطي نسخو امر دی. دی به راته ووایي چې ملي آرشیف څو برخې او څومره آثار لري، او معمولا کوم آثار پکې ساتل کیږي.
ملي آرشیف یو فرهنګي کنجینه ده. د موږ د افغانستان ټول هغه قلمي آثار او تاریخي سندونه په دې کې ساتل کیږي. دا دلته دوه عمده یا کلیدي بخشونه لري، چې امریت اسناد تاریخي ده او امریت خطي آثارو ده. په بخش د اسناد تاریخي کې مختلف تاریخي سندونه دي، چې د جملې نه مثلا فرمانونه دي، د پخوانیو پادشاهانو قباله جات دی، نگاه خاتون دی، بانگلوتون دی، او داس نور آثار دی سه په امریت دی اسناد تاریخی که ساتل کی. دی خطی آثار په دغه امریت کې لمنګ سره تقریبا 9000 جلد قلبی کتابونه دی، خطاتون دی، سه په مختلفو پیړیو پورې تړلی دی، وابسته دی، په مختلفو زبو باندې، په مختلفو خطونو باندې، په مختلفو کاغذونو کې د مختلفو خطاتانو په واسطه دغه لیکل شوی دی. موږ دغه آثار په درې برخو باندې ویشلی دی، سه د تاریخی قدامت مخنه منحصر په فرد پوری دی او نگاه دی خطاتی او میناتوری. منگ سر ملی آرشیف که هغه برخه کسی اسنادونه دی، تقریبا منگ یو لکو 15000 قطع اسناد تاریخی سندونه لرو. مثلا منگ پا ملی آرشیف که هغه نسخه یا هغه کتاب سی دی 50 کالونه عمر کم وی، اگو تا منگ آرشیفی نسخه نسویلی.
له خاغلی عثمانی څخه به د آرشیف د ځینو لرغونو آثارو په اړه هم واورو.
قدیمترین نسخه موږ سره په ملي آرشیف کې څو جزء د قران عظیم شان دي، چې په کوفی خط باندې په د حسین په پوست کې لیکل شوی دي. د مولانا سیبی جامی سی په خپل نفات او نس مولانا سیبی جامی لیکلای ده. موحد اعظم د بدل سره فصل خطاب د خواجه محمد پارسا، کلیات د غلام احمد طرزی، معزل الانشاد مولا حسین وایز کشف، او داسې نور نسخې دي خپل مؤلفینو لیکلي دي په خپل خطونو باندې. کلیات د بدل سره او داسې نور نسخې دي چې ډېر میناتوري ګان لري او خاصه کتابونه دي.
خاغلی عثمانی وایی موږ پخوانی آثار په بیه هم اخلو.
منگا هر وقت دی رادیو لارینا، دی تلویزیون لارینا خلکو تا هموطنانو تا اعلان کرای سی هر چا سره که قلمی آثاری مثال پتوگه کتابو نیی منگا یه اخلو. ملی آرشیف دی راوری منگا پا داغا پا دو آغب بندیم اخلو. یا هغه تعداد کسان نیسی خپل آثار یا قلمی کتاب خرچی پا منگا باندی، منگا هغه دی پیسو پا مقابل که اخلو او آرشیف کی ساتل کیگی. او یا تعداد خلق دیسی اوی فرهنگ دوست خلق دی دی خپل آرشیف سره مینه لري، اوی منگ تا اهداقی ملی آرشیف کی سات.
ترانو اوریدونکو د نن خپرونه هم دومره وه. کمو رادیو تلیکون را استول پتیمو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2 ویشت، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو، بسیا او په عزت اوسه.
السلام علیکم حمزولو، ویل کیږي چې په افغانستان کې د روغدو کسانو یا عملیانو شمیر زیات شوی دی. بلخوا د شیشه یا کریستال په نوم داسې یوه نشه یي ماده د عملیانو ترمنځ دود شوې چې هم یې تداوی سخته ده او هم وژون کیده. ملګرو د اړوندو ادارو لخوا پخوانیو خبرو شویو ریپورټونو ته په کتو سره دا شمیر د دې په ځای چې زیات شي باید راکم شوی وي. خو ولې زیات شوی او د مخنیوي لپاره یې دغه ادارې څه وړ پلانونه لري؟ په خپله معتاد ځوانان څه وایي؟ په نننۍ تاندې څانګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم ترې خبر بشه. دوستانو، افغانستان هغه هیواد دی چې د نړۍ تر 80% زیاته د نشه یي توکو کرکیله پکې کیږي. که څه هم په افغانستان کې د هغو عملیانو شمیر زیات دی چې په پاکستان یا خصوصا په ایران کې په نشه روږدي شوي، خو په کوم هیواد کې چې کرل کیږي نو تر نورو هیوادونو به پکې ارزان هم وي او په ډیره اسانۍ به هم ترلاسه کیږي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت معین انجینر ابراهیم اظهر وایي
د معتادینو شمیر روز تر روز زیاتېدو دی. د پر دې چې د دلیل موجوده چې دلته تقریبا اضافه تر د 80% جهانی تولید موج دغه کوي. دلته پرابلم ډیر دی، مهاجرتونه دي، خلک عمدتا ځوانان دلته کار نه لري، خشونت روزانه ډیر دی، دا کوم جنگ چی روان دی، دا رواني تکلیفونه خلک مخامخ دي. یعنی یوازنه لار چې دوی ته آزاد فقط کول شي دا معتاد سي. د پاره دي چې هر چیرې چې حقوق وړي تریاک او مواد مخدر ترلاسه کی په اسانی او پرزانی هر چیرې پیدا کی.
همزولو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر لوړ ښیي. د دغه وزارت د نشه یي توکو د کمولو برخې مشر ډاکټر فواد عثماني د ځینو څېړنو یادونه کوي او زیاتوي:
اولین سروې کې د سال 2005 توسط دفتر محترم یونیدیسی،
لومړنی سروې چې په 2005 کال کې د یو ان او ډی سی په مرسته د عامه روغتیا وزارت او نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت لخوا ترسره شوه، 920,000 کسان عملیان وو. په 2009 کال دغه شمیر 940,000 ته رسیدلی و. تر ټولو تازه شمیرې چې په همدې اړه یوې امریکایي ادارې INL کړي دي، دا څرګندوي چې د افغانستان په ښاري سیمو کې د عملیانو شمیر له 1.3 میلیونه نه تر 1.6 میلیونه ته رسیدلی. بل په کابل ښار کې هم شمیر 3-4 چنده لوړ شوی دی.
ملګرو، په کابل کې د نشه توکو د خرڅلاو او د روږدو کسانو د اوسېدو ځایونه په باغ علي مردان، پل سوخته او ځینو نورو ځایونو کې دي. پل خشتي جمعه ته څیرمه د کابل سیند په وچو کې هم ځانته ځایونه جوړ کړي دي. پر سرونو یې څادرونه راچولي وي، هماغلته د ډیرانونو پر سر نشه هم کوي او ویده کیږي هم. زبی الله چې د یو محتاط ورور دی وای
دغه پل یو پیسګی دی، مقابل په یو کیلومتری د ار کورور خلک پودر وهي، نشه کوي، ورور لکه لکه شلغم غوندې دا پودر خرسيږي. زما خپل ورور د درې پیره میونی ورته بدل کو، خو دا د سي وطن د چندغه شور خوري، ورور پودر دی او چارز دی او تریاک دی وهي.
دوستانو، نشه یا اعتیاد ناروغي ده چې ور باندې اخته کس سره باید سختی ونه شي. کله درملنې پرته نشه ور باندې بند شي نو ځینې دردونه ورته پیدا کیږي، ځکه د ځینو امنیتي کسانو د وینا په اساس حتی 2 ساعته هم په زندان کې نشي ساتلی. خو بلخوا خبره د نشه یي توکو د خرڅلاو ده. ابراهیم اظهر وایي چې سږ کال 209,000 هکټاره ځمکه کې نشه یي توکي کرل شوي وو چې زیاتره یې ناامن سیمې دي او تولید یې 15,600 میټریک ټن ته رسیږي. د زیاتوي چې د نشه یي توکو پرچون فروشان بیا په ډیر چل او هنر پودر او نور نشی مواد خرڅوي چې د هغوی څارل او نیول هم ګران کار دی.
کوم کسان چې نن په بازارونو کې مارکیټ کې دوی خرڅوي د پودر د 10 ګرام دی 15 ګرام دی 2 ګرام دی دونه ستونزه نسته پکښې چې سلای هغه باندې به اعتماد یا پولیس یا کوم شک او تردید وکړي. کار فروش کول شي چې کارت موبایل هم خرڅ کی او دغه په جیب کې د پودر د خرده فروشان دی.
ډاکټر عثماني د شیشې یا کریستال په نوم دی یوه بلې نشئی ماده یادونه کوي چې په ایران کې تولیدېږي. د همدارز وایي چې په خوا زیاتره نالوسته کسان معتاد وو، خو اوس حتی د لوړو زده کړو خاوندان هم لدی بوټي په امن نه دی پاتې.
تغییرات بسیار جدید و بسیار خطرناک در
د نشئی توکو په ډولونو کې هم نوای او ډیر خطرناک بدلون راغلی. دوه کاله په خوا تر ټولو سخترین نشه هیروئین وو، خو اوس په شیشې یا کریستال ګڼ ځوانان روږدي دي. یو خوا خو د دې ماده د عملیانو درملنه ډیره سخته ده، بل خوا روږدي کس په ځینو خطرناکو رواني ناروغیو اخته کوي. چې یو مثال هم د میرمن سهرګل خاوند وو چې پوزه او شونډې یې ترې پرې کړې وې. عجبه لا دا ده چې پخوا زیاتره معتاد ځوانان بېسواده او بېکاره وو، خو اوس حتی ډاکټران او انجینران پکې شته. اوس زیاتره عملیان خپلې میرمنې هم په جبري ډول په نشې اموخته کوي. عملي کسان په ډیرو تنفسي او جلدي ناروغیو او د هغو کسانو ترمنځ چې د ستنې له لارې نشه کوي اچ آی وي او د ایډز ناروغۍ نښې هم لیدل شوي.
دوستانو، نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت او د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې 115 د معتادانو د درملنې مرکزونه شته، خو د 1.6 میلیونه معتادانو لپاره به 115 مرکزونه څومره بس واوسي؟ ښایي همدا علت وي چې د ګل محمد په څېر عملیان له داسې مرکزونو یا خبر نه دی او یا وار نه دی ورسېدلی. دی وایي
دوا نهسته دوا وخورو وروره، یو پوښتنه څه وکړه چې معتادوي وکړو کرا څه مل یوه میاشت دوه میاشت ځانونه بسترګو جوړ
ملګرو. ډاکټر عثماني د بودیجې کموالی او ځینې نورې ستونزې د دې سبب بولي چې د معتادانو درملنه یې له مشکل سره مخ کړې ده. عثمانی زیاتوی
بر ما وزارت مالی 3 میلیون دلار بودجه داده برای یک سال به خاطر 1.6 میلیون معتاد از کشور.
مونږ ته د مالی وزارت د کال 3 میلیون ډالر د 1.6 میلیون عملیانو لپاره بودجه را کړی. کور باندې تقسیم کړو نو هر یو ته 2.2 ډالر هم نه رسیږي. زینو علمی څېړنو خودلی چې یو روغ دی کس په 15 یا 16 کلونو کې 16 نور کسان هم په نشئی توکو روغ دی کوي. نو که مونږ د یو عملی کس درملنه ونه کړو، معلومه خبره ده چې نور به هم اوربند یخته کیږي. بلخوا د احتیاط د کنټرول او مخنیوي لپاره د جامع او اوږدمهاله پروګرامونو او د کافی بودیجې نه موجودیت د دې سبب شوی چې په هیواد کې مو پر نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شي.
بلخوا د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت معین ابراهیم اظهر په ځینو ولایتونو کې د 9 کمپلیکسونو د جوړولو خبره کوي. همزولو دینی عالمانو او مدني ټولنو هم غواړي چې د نشئی توکو پر وړاندې د په مبارزه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ د سلور اولویتونو یو اولویت عامه پوهاوی ده. هر چا ته ضرور دی چې په خپل نوبت او په خپل ظرفیت باندې عامه پوهاوی وکړي. یعنی د مسجد او د منبر او د قضا او د وزارت او د پارلمان او د جامع مدني یعنی ګرده دا مسئولیت. او کمپلیکسونه موږ په پلان کې لرو. دوه کمپلیکسونه، یو په هلمند کې تقریبا 80% کار تمام ده او بل ننګرهار کې تقریبا 10% کار شروع شوی ده. امیدوار یو چې تر اخره د ترینیم کال پورې دا ختم شي. چې دا کمپلیکس یوازې د معتادینو تداوی نسته، البته دا کوم حرفوي کارونه چې ضرور دي لکه چې معماری، نجاري، ګلکاری، نلدوانی او نور حرفوي کارونه دوی ته زده کوو چې کوم وخت چې دوی فارغ سي په اجتماع کې خپل ځای پیدا کړي.
دوستانو، په کابل کې د روږدو کسانو د درملنې 300 بستریز روغتون مشر ډاکټر احمد ظاهر سلطانی وایي چې دوی د معتادانو د راټولولو کمپاینونه لري او درملنه کوي.
هر سال چې موږ راټولو تقریبا در حدود 270 د سر راټولو راولو. 15 سال وخت راځي پوره شو موږ بل راټولو. زموږ تیمونه چې نن ستاپ په بلا بلا نایوک په لونو لاندې لکه خرابه ځایونو عمل تزي روزانه د اضرار د نشئی توکو ټول خبرې ورسره کوي چې دوی پوښي او راشي شپخانه کوي. او 15 سال وخت راځي دلته ساتل کیږي. موږ وابستګي ختمو کړې کانسلرانو او روان شناسان په ذریعہ دیتا خایو چې د دوی بازګشت او ریلپس کم کی چې بیا ورنشیم او د دې بروسه د وزارت محترم ورو کار مجتمعي معرفي کوو دوی شپک میاشته ورته کوم ورفه چې دوی خپل زلبی هغه ورته هغه کې ورته ورکه چې د خپل دوکان واسکی مستریخانه خیاطی ارسه چې بده کی
همزولو د یو بل ځوان نور محمد خبري او روچې پتاریاکو روګ دی دی د دل خبرو د د پخیمانه اندازه تاسو په خپل لګولې شي
وی وهله مکور کې وی تړل ما چې دا کار مکو دا غلط کار دو خو بیا هم نکیږي زرون تی نه صبر نکي نو خو چې وین اس کې نور زغون ځان دې درد کوي خپل ژوند دغه وز په مر خوشاله ما چې لنډه خبره دا چې دښمن دې دښمن مغه دښمن دغه دعا کوي چې خدای دې کولډری کی دې نه بعد چې نور ولاګه په دغه دنیا کې
همزولو که اراده پخوی او یو څوک په ځان کلک باور ولري نو لا پودرو او نورو نشي موادو ځان خلاصول دومره ګران کار هم نه دی. محمد هوتک هغه ځوان دی چې لس کاله تریاک او پودرس کولی خو اوس ترې منه شوی. د رګدو ځوانانو ته یو پیغام لري.
ما نه داسې شوم چې زه بستر شوم بس بعد غي سيتي رواني نه راوتم جوړ تیارې مو سپازل د خدای دا باید دا خلک ټول له ما نه عبرت واخلي خو ولس کې د شرمای کام ته د شرمای خزه ته د شرمای ټول جان ته د شرمای مکه وي د خدای په لاسر وته سر تورم می کوي